دا مشال رادیو دا تاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې نن د افغانستان پاکستان او ترکی ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د افغانستان سولې بهیر ملاتړ به جاری ساتي په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو غونډه نن په دویمه ورځ هم روانه ده د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه نور رپورټونه هم لرو خو پیل په خبرونو کوو ویان بوریوال کاکړ
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د افغانستان پاکستان او ترکی ولسمشران به نن په انکاره کې په افغانستان او سیمه کې د حالات په اړه یو بل سره خبرې کوي ایران وایي دوی له شمالي کوریا سره د توغندیو او ایټمي وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا پریکړه کړې ده چې د شام د اپوزیشن خاصه ډله د دې هیواد د قانوني استازي په توګه ومني اوس بشپړ خبرونه د افغانستان پاکستان او ترکی ولسمشران به نن په انکاره کې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو او د افغانستان او پاکستان د همکاریو په اړه خبرې اترې وکړي پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر دې وړاندې د سې شنبه په ورځ په پیرس کې خبري اعلان وویل چې پاکستان به د امکان تر حده په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کوي بل پلو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حمید کرزی به د انکرې په غونډه کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت پرمشر اسد الله خالد د برید په اړه ثبوتونه هم وړاندې کړي د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې په نن پیلېدونکې د غونډه کې به د افغانستان او سیمې په اړه پر مهم مسلو خبرې وشي
دغه سې جانبه غونډه به نن شروع شي چې په دې کې د افغانستان حیات هم سیدلې دی اوس ترکیې ته انقره ته د پاکستان حیات هم شته نو دغه غونډه به ډېر مهم وي او ډېر مسایل به مطرح کېږي
تر دې وړاندې د پاکستان افغانستان او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ دې ته ورته شپږ غونډې نورې هم شوې دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی څارنوال دفتر وایي افغان چارواکي دې ته زړه نازړه دي چې له هیواده د پیسو د وتلو د مخنیوي لپاره د امریکا ورکړې نظام وکاروي د سې شنبه په ورځ په یو رپورت کې دې دفتر وویل هر کال په میلیونه ډالر له کابل له هوایي ډګره د باندې وځي د ریپورت په لیکنه امریکا یو کال وړاندې افغانستان ته د پیسو د شمارلو یو مشين ورکړی وو کوم چې هغوی تر اوسه لا نه دی کارولې د امریکایي څارنوال دفتر وایي افغان چارواکي له دې کبله پر هوایي ډګر تر مشين نه وځي چې دوی ته د بیخي زیات مهم کس حیثیتونه ورکړول شوی دی دا ریپورت وایي چې په تیر کال کې هم 4.15 ارب ډالر له افغانستانه بهر وړل شوی وو د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې شپږ تنه ځانمرګي یې نیولې دي د چارواکو ویل چې دغه شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي تیر ورځ ماسپښین مهال د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ په سلطانو کلی کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی دوی وایي چې د ځانمرګو برید کوونکو غوښت چې د پکتیکا په ولایت مقام امنیه کمانډانی او ملي امنیت ریاست کې بردونه وکړي ریپورټونه وایي چې ایران د افغانستان د هرات په ښار کې خپل کنسولګری تړلې ده د له هغه وروسته دا چې افغان مظاهرچانو د دې کنسولګری پر دفتر برید وکړ د سې شنبه په ورځ د ایرنا په نامه ایرانی خبري اژانس د دې هواد د بهرنیو چارو د یوې سرچینې لخوا ویل چې دا کنسولګری به تر هغه پورې بند وي تر څو چې حکومت د بیرته پرانستي ویل نه وي د چارواکي وویل چې او بخشې د دې چارواک په وینا دوی پر خپل کنسولګری د برید پاړه د افغانستان حکومت ته د احتجاج لیک هم ورکړی دی د لدی ورسته چې د یک شنبه په ورځ هغو افغان مظاهرچانو د هرات په شار کې د ایرانی کنسولګری پر ودانې د يرغل هڅه وکړه چې ویل کیږي د ایرانی ځواکونو لخوا د یو افغان کډوال د وژلو پر سر یې احتجاج کوي د افغان مظاهرچانو ویل ایران دی د هغو د 1400 افغانانو مړي هم دوی توروس پاري چې ویل کیږي شاوخوا درې میاشتې وړاندې ایران ته وښتو او ایرانی ځواکونه وجلی وو خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا تور بے بنسټه بولی ایران وایي دوی له شمالي کوریا سره د توغندیو او اټمي وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي. د روانې میاشتې په پایل کې د جاپان رسنیو وویل چې ایرانی پوهان د توغندیو د پرمختګ لپاره و شمالي کوریا ته تکنیکی مرستې ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رامین مهمان پرست د سې شنبې په ورځ وویل چې داسې تورونه بالکل بې اساسه دي. رامین مهمان پرست دا ومنله چې په 1980 لسیزه کې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران او شمالي کوریا ترمنځ پوځي همکاري وا، خو هغه بیا ودرول سو. ایران او شمالي کوریا د روان کال په پیل کې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې یو بل سره یو تړون هم لاسلیک کړی و. په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو ریپورت وویل چې ایران او شمالي کوریا یو بل سره د بلستیک توغندیو ټکنالوژي شریکوي. شمالي کوریا او ایران دواړه د خپلو لنجمنو اټومي پروګرامونو پر سر له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا پریکړه کړې ده د شام د اپوزیشن خاص ډله د دې هیواد قانوني استاد په توګه ومني. د امریکا دا پریکړه د شام د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د فشار زیاتولو یو قوي ګام دی. له ای بی سی نیوز نومي امریکایي چینل سره د مرکې پر مهال ولسمشر اوباما وویل چې د شام د اپوزیشن خاص ډله کافي پراخه ده او په کار ده چې په نړیواله ټولنه کې قانوني حیثیت ورکړل سي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې له داسې ګام سره د اداره تمه لري چې د شام د اپوزیشن دا ډله به په ذمواري کار وکړي او د ځان به د شام د میرمنو او لژکیو حقونو ته ژمن کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما دا اعلان تر هغه لیدنه کتنه وړاندې کړی دی په کوم کې چې به دا هیواد نن په مراکش کې له خپلو ملګرو سره د شام اپوزیشن ته د مرستو د ور زیاتولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مونده مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. نن د افغانستان، پاکستان او ترکی ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. کارپوهان د پاکستان کردار په اړه څه فکر لري؟
زه دې باره کې لږ خپنیولې غونډه یم، نه یم کوم کسان پېښودي دي اړي کې زیات هم ملا برادر فلسفه داسې کوم خلک پکې شته دي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د افغانستان سولې بهیر ملاتړ به جاري ساتي. په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو غونډه په دویم ورځ هم روانه ده. د نن ورځې د خبرو موضوع به څه وي؟
اپورچونټیز او چیلنجز راځي چې د 2014 بعد امریکا چې لاړ شي راځي نه خپل اپورچونټیز پاکستان او افغانستان او څه چیلنجز د لرل شي د باره کې خبرې.
د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې اوسیدونکي له درې میاشتو راهیسې د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. په پیښور کې د هندي سینما ستوري دلیپ کمار د زیږون ورځ ونمانځلې شوه.
زموږ فخر دی دلیپ کمار چې یو صفه نوم یو او د پیښور نه تعلق او اوسه پورې د پیښور تعلق نه یادېږي او هغه اوسه پورې خپل خار خپل زوړ کور خپل خلک نه یری.
په خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه نور رپورټونه هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. په داسې حال کې چې نن د افغانستان، پاکستان او ترکیې ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. چارواکي او څېړونکي وایي تر څو چې پاکستان په رښتینی توګه افغانستان کې سوله ونه غواړي تر هغه به په دې رستو کې د مذاکراتو تیز شوی بهیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. بشیر غواخ له نور حال سره.
نن د پاکستان، افغانستان او ترکیې ولسمشران په انقره کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حمید کرزی د وایان مرسیال سیمک هیروی وای په دې ناسته کې بعد د سولې د خبرو ترڅنګ تیرونه د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د ځانمرګ برید چې کوټه کې پلان شوی وو په اړه هم بحث وشي. پاکستان دا تور رد کړی خو ښاغلی هیروی وای
په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکاریو په څرنګوالي خبرې وشي او د اسدالله خالد د ترور هڅه به هم تر بحث لاندې راشي او افغان حکومت به په دې اړه ترلاسه شوي اسناد د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې پخوا پر پاکستان د سولې مذاکراتو لپاره د رښتینو هڅو نه کولو تورونه وو، د روسیو کې د خبرو تیزیدو لړکی پاکستان ځینې طالب مشران له بنده خوشی کړي. د افغان پارلمنت غړی سید اسحاق ګیلانی وایي اوس پاکستان دریز بدلولو ته مجبوره شوی دی.
زه فکر کوم چې پاکستان اوس پوهېدلی چې کوم اور یې ولګاوه اوس د ده لمن ته ورسېده. بغیر د هغې نه نن مونږ د ډېر تعداد د پاکستان د پارلمان غړو سره خبرې وکړې. دوی په ډېر صراحت باندې ویل چې پاکستان ملامت دی، آی اس آی ملامت دی، د پاکستان فوج ملامت دی. معلومیږي چې ملکی خلک او ملکی سیاسیون د پاکستان هم په دې باندې پوهېدلي چې پاکستان کې یو خوشته.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي اصلي خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ ده چې باید لرې شي.
د دونو عمر بد اعتمادۍ خامخا بس ټایم ورکړي چې هغه بد اعتمادۍ ختمیږي. چې د نن کال مخکې کوم حالات هغې کې او نننو حالاتو کې فرق دی. نن د هغې په نسبت کینی سره خبرې کوي، دغې سره به بد اعتمادۍ ختمیږي او اعتماد به راځي په یو بل.
په داسې حال کې چې امریکا، افغانستان او پاکستان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د ناټو پوځیانو تر وتلو مخکې د سولې بهیر کامیابولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اجی الدین محمد وایي
هر قیمت کی مونږ د دغو روانو جګړو او خون خرابو لپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لاره پیدا کړو. دا که په افغانستان کې، که په خارج کې، که په اردن کې او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کیږي، نو په دې باندې مونږ اوس امیدوار یو.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک له پاکستان څخه د رښتینی ګامونو پورته کولو امید نه لري.
خبره حکومت کوي وایي چې امن راشي، هر یو کس وایي زما د مرضۍ والا امن راشي. پاکستان هم داسې د خپل مفادات نو هغه فکر کې آیا سفر راغلی دی؟ نو چېرته خو راغلی وي نو بیا به دا خبرې مخکې لاړ شي. خو زه دې باره کې لږ خپنیولې غونده یم، ډېر خوشبینه نه یم. ما ته داسې نه ښکاري چې پاکستان خپل لونګ ټرم یا امیډیټ چې کوم نږدې هدفونو فرق راوستی یا بل څه دغه ته راوستی. کوم کسان یې پرېښود هم دي هغې کې زیات اهم ملا برادر فرض کړه داسې کومه خلک پکې نشته دی.
اسحاق ګیلانی بیا وایي طالبانو سره خبرې ځکه ناکامېږي چې ډېرې خورې ورې دي.
دا اوس مثلا دوه مجلسونه دلته په پاکستان کې دي، یو په ترکیه کې دی، په عین وخت کې په پاریس کې مجلس کیږي. دا ټول دا خبرې خورې دي، دا چې تر یو سقف لاندې را نشي. زه فکر کوم چې دا به هم خلک به ستړي کی او نتیجه به ونه لري.
خو چارواکي وایي د یو بل مثبت قدم اخیستو په لړ کې به نږدې راتلونکي کې فرانس کې طالبان خپلو پخوانیو مخالفینو او زړې شمالي ټلوالې اړوند سیاستوالو سره ملاقات کوي. بلخوا افغان حکومت د سولې د بهیر کامیابولو لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ځینو طالبانو د وستلو غوښتنه هم کړي.
په داسې حال کې دا چې د نن د افغانستان او پاکستان او ترکیې ولسمشران په انقره کې لیدل کوي. همداراز پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ به کوي او پاکستان به په دې لړ کې هر ممکن مرسته کوي. ولسمشر زرداری دا خبره پرون د نهه په ورځ له فرانس له ولسمشر سره د ملاقات وروسته کړې ده چې نور تفصیل په دې رپورت کې وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي له فرانس سره دواړه خیز اړیکو پراخول، تجارت ته نوره وده ورکول او کاروبارانو لپاره نوې موقع برابرول غواړي. په پیرس ښار کې د فرانس له ولسمشر فرانسوا هولاند سره د سه‌شنبې په ورځ په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویل پاکستان فرانس یو مهم اقتصادي او پرمختیایي ملګری بولی. د ملاقات وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا هولاند ویل
نوز افون پارلي د لانسامبل د لا ریجن ای نو سوئتون ک
موږ د سیمه په اړه مجموعي خبرې کړې وکړي او هیله من یم چې کېدې شي پاکستان په سیمه کې د استحکام وجه جوړ شي. دلته یو څو ډېر جدي تاریخوالي موجود دي او ټولو ته معلومه هم ده. خو د فرانس کردار چې اجازه یې ورکړي او دا توان چې هر چا سره خبرې وکړو چې دا تاریخوالي ختم کړو او امن پر ځای کړو. موږ د اټمی وسلو په پراختیا هم خبرې وکړي چې فرانس پکې دلچسپي اخلي او موږ په ګډه سره غواخونو مخه نیولې شو. په دې موقع ولسمشر آصف علي زرداری ویل پاکستان د نوي کول د روښانه مستقبل لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو ته ژمن دی. هر یو ماشوم ملالا یوسفزای ده، هر یو ماشوم د تعلیم حاصلولو حق لري او موږ د جمهوریت په لور تللو او د ترهګرو غاښونو پر ضد کار کولو ته ژمن یو. ولسمشر آصف علي زرداری په افغانستان کې د امن بهیر په اړه ویل پاکستان به د افغان سولې پخلاینی بهیر ملاتړ جاری وساتي او هر ممکن مرسته به ورسره وکړي. د افغانستان د پارلمان یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان پارلمان غړو سره غونډه کړې ده. دا غونډه به نن هم دوام لري. په غونډه کې د دواړو هیوادونو له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتلو وروسته پر حالاتو خبرې کړې. د دې غونډې نور حال د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې خبري اترې روانې دي. د دو ورځنی غونډې تابعیا چې د پاکستان ایوي غیر سرکاري ادارې پیلډاټ کړې ده. یو چارواکي حمل دوستین مشال ریډیو ته وویل چې نن په غونډه کې د 2014 کال کې د افغانستان نه د اتحادي فوزونو د وتلو وروسته په صورتحال خبري اترې کیږي.
نن خو یو اپډیټډ ریکمنډیشنز دي لکه لاست ټایم چې د ډایلاګونو سره د هغه کیس اپډیټ شوی دی. یو خو دا ټاپک دی او بیا هغه ګوري کې څه اپورچونټیز او چیلنجز راځي چې د 2014 بعد امریکا چې لاړ شي دا ځینې نه خپل اپورچونټیز پاکستان او افغانستان او څه چیلنجز د ریلیشنشپ د باره کې خبره کوي.
حمل دوستین ویل چې 13 ورځ شوی غونډه کې خپل منځي تعلقات خکولو سره سره په سیمه کې امن قائمولو کې د دوانو غاړو د پارلمانونو کردار، دوانو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولو، د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتولو او خپل منځي تاوتریخوالي کمولو نه علاوه دوانو ملکونو سره تړلې په موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوي. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي
پارلمان د غړو دوانو هیوادونو ترمنځ د اغې تګ راتګ دا ځکه مهم دی چې د پارلمان غړي د اولس استازی وی نو په خاطر کولی شي چې څنګه په دواړو هیوادونو کې خلکو هغه احساسات چې یو بل پر ضد وي هغه نرم کړي. بد اعتمادي په دواړو هیوادونو کې د یو بل پاړه باندې موجود ده. نو په دې حالت کې بیا د پارلمان غړي د حکومتونو سره سره د یو خورو لوبوري شي او د حکومتونو باندې هم تر صحدا فشار مچول شي.
یاد دی وی چې د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ دا ومه غونډه ده او د غونډه کې د افغانستان اتلس رکنی پلاوی عبدالولی راجی په مشرۍ کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واردل په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د پارلمان د غړو ترمنځ غونډه روانه ده. همدغه راز په پیښور کې د افغان او پاکستانی جرنالستانو ګډ کانفرنس روان دی. په دغه کانفرنس کې چې د آزاد رسنو د مرکز له لوري رابلل شوی او یو شمیر افغان او پاکستانی خبریالان په دې غږیږي چې څنګه کولی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته او په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې مثبت رول ولوبوي. نور حال له پیښوره د مشال رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار راکوي.
د امن لپاره تړون کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستانه او صادقانه روابط نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه وبللې او ټینګار یې وکړ چې د کابل او اسلام آباد واکمن باید د وخت نزاکتونه درک او د روښانه راتلونکي پر لور ګامونه واخلي. په دغه کانفرنس کې چې شاوخوا شل تنه افغان او یو شمیر پاکستانی خبریالان مبصرین د سیاسي او ټولنیزو چارو څېړونکي پکې ګډون لري. د دوشنبه پر ورځ په پیښور کې پیل شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو روابطو اهمیت او په دې لړ کې د مطبوعاتو نقش دی. ویناوالو د کابل او اسلام آباد ترمنځ نږدېوالی او ښه روابط د بل هر وخت په نسبت ضروري وبلله. وی ویل چې دواړه لوري باید له بصیرته کار واخلي او د تیر په شان د ترخو تجربو د تکرار مخه ونیسي. دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سناتور افراسیاب خټک په خپلو څرګندونو کې وویل چې نړیوال اوس د افغانستان پر اهمیت پوهېدلی او هر هیواد هڅه کوي څو د نور هغو ترڅنګ په اقتصادي ډګر کې ځان ته ځای ومومي.
جهان د افغانستان په اهمیت پوهېدلی دی. مثال په توګه چین ډېرې لوی ګټې لري افغانستان کې اقتصادي سرمایه گزاری په معنا کې. هغه نشي کولی چې افغانستان ته شاکل، ترکیه نشي کولی چې افغانستان ته شاکل، شرقي میانه نشي کولی. حقیقت دا دی چې پاکستان او افغانستان داسې تاریخ جغرافیایي اړیکې لري چې دنیا کې دوه ډېر کم مملکتونه داسې چې هغه منځ کې دومره مشترکات دي. لہذا پاکستان ګټې دي حقیقت کې په افغانستان کې د سولې سره تړلې دي.
ښاغلي خټک د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي د ترهګرۍ د ودې یو عمده علت وباله او ټینګار یې وکړ چې نور باید حقایق درک او له یو بل سره په پوره صداقت همکاري پیل کړي. کنه نو په خبره د روان وضعیت پایلې به لا ډېرې ترخې وي. پر نوموړي سربیره د سیاسي، اقتصادي، نظامي او یو شمېر نورو چارو پوهانو په اړوندو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د وخت اړتیا وبلله او وی ویل چې په سیمه کې د ترهګرۍ روان بهیر هغه وخت پای ته رسیدای شي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورکړي او پر راتلونکي فکر وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست عنایت الله کاکړ کورنی اختلافات او جنگ جګړې له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د نږدې کېدو پر وړاندې یو عمده خنډ وباله او ویل چې افغان دولت او وسلوال مخالفین باید نور پر خپل ولس رحم وکړي او د اسلامي لارښوونو په رڼا کې د سولې او روغې جوړې خبرو ته سره کینی. کاکړ د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د پاکستان پر دریز اعتراض وکړ او ویل چې د سخت دریز وسلوالو له ځینو ډلو سره د دې هیواد د زورورو او پالیسي جوړونکو ادارو خواخوږي او همکاري د دې سبب شوې چې نه یوازې په افغانستان بلکې په خپله په پاکستان کې سوله او کراري له ګواښ سره مخ ده او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د سیشن به په ورځ ماسپخین محل د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ په سلطانو کلی کې د ملی پولیسو او ملی امنیت د سرتیرو په ګډو عملیاتو کې شپږ تنه ځانمرګي نیول شوې دي چې نور حال یې د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
پکتیکا والی محب الله سمی مشال راډیو ته وویل چې نوموړي شپږ تنه ځانمرګي چې د پولیسو پوځي یونیفورم او دریشي اغوستي وي له یو رینجر موټر انتحاري واسکټونو او کلاشینکوفونو سره یو ځای د نوموړي ولایت د ملي پولیسو او ملي امنیت د منصوبینو په ګډو عملیاتو کې د سروزی ولسوالۍ د سلطانو په کلي کې نیول شوي دي. خاغلی سمیم وویل چې ځانمرګو غوښتل د پکتیکا په ولایت مقام امنیه قمانداني او ملي امنیت ریاست هم مهاله بریدونه وکړي.
شپږ تنه ځانمرګي د سروزی ولسوالۍ سلطانو په کلي کې د ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ژوندي ونیول شول. له دوی سره شپږ انتحاري واسکټونه دي او همداراز یو رینجر موټر د شهر هم په انتجاره مواد باندې ډاکټر او یو می راکټ ورسره ده او زمينه کلشن کوپونه ورسره دي. دوی د ملي پولیسو په یونیفورم کې ځانونه جوړ کړی وو او غوښتل چې له دغه یونیفورم او رینجر موټر نه په استفادې سره دوی دا بریټ ترسره.
پکتیکا والی محب الله سمیم دا هم ویل چې نیول شوي انتحاري کسان درې تنه د غزنی او یو تن د کندهار اوروزګان او میدان وردګ د ولایتونو اوسیدونکي دي. د یادونې وړ ده وسلوالو طالبانو او یا نورو ډلو په دوی پورې د یادو کسانو د بستګۍ او تړنې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون د نه عملي کېدو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په کابل کې د یوناما موسلین وای چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم د تیر کلونو په پرتله زیات شوی، خو په دې برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړي. د ښځو یو شمیر فایلین بیا د دې ډول رپورونو خپرېدل ګټور نه بولي او وای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د منځ وړو خلاره داده چې مجرمین د قانون منګلو ته وسپارل شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مامورین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو یوازینۍ لاره دا ده چې په دې برخه کې نافذ شوی قانون عملي شي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو رئیس جورجټ ګاګنون وویل چې په دې هیواد کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي، خو ډېر شمېر د خلکو له سترګو پټې پاتې کیږي. جورجټ ګاګنون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو د قانون د نه عملي کېدو په اړه د یو راپور د خپرېدو په غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید دا قانون پلی کړي.
In a growing number of reported incidents of violence against women,
له خځو سره د تاوتریخوالي په ډیرو پیښو کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په کمه توګه عملي شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې تر اوسه په افغانستان کې ډیره لاره په مخ کې پاتې ده تر څو د دې قانون په وسیله د خځو او نجونو حقونه خوندي شي. د خځو پرمختګ او د تاوتریخوالي له منځه وړل به تر هغو محدود پاتې شي چې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په پراخه توګه عملي نشي. موږ له افغان حکومت نه غواړو چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو په راپور ورکولو او د دغو پیښو د څېړلو لپاره اوچت ګامونه واخلي.
د یوناما په خپاره شوي راپور کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته 29 سپارښتنې شوي چې دا ټول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسوم هم افغان حکومت څخه وغوښتل چې ښځو ته د امنیت او سولې په ډګر کې ډېره ونډه ورکړي، ځکه دوی په خبره خځې په دې هیواد کې تر ډیره د جنگ جګړو قربانی دي. د خځو یو شمیر فعالان بیا د دې ډول راپورونو خپرول بې ګټې بولي. دوی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوازنی لامل دا دی چې مجرمین نه محاکمه کیږي. د ښځو د شبکې غړی سلی غفار د همدې راپور د خپرېدو په غونډه کې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه ملامت کړل چې تر اوسه یې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه نه ده نیولې.
په تاسف سره کوم کسان چې د ښځو په وړاندې جنایت کوي تر اوسه هم د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. کله چې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي خبره کوو، یوازې ارقام او راپورونه وړاندې کوو او وایو چې ښځې سره تاوتریخوالی کیږي. زموږ پام باید دې ته وي چې ولې له ښځو سره جنایت کوونکي تر اوسه په دولتي او غیر دولتي څوکیو ناست دي.
د میرمن غفار په خبره له ښځو سره تاوتریخوالی تر ډیره د حکومتي چارواکو او زورواکانو لخوا کیږي، چې دغه کسان تر ډیره محاکمه کیږي هم نه. په راپور کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه ځینو مثبتو ټکو ته هم اشاره شوی. یوناما وایي د تیر کال په پرتله د هغو ښځو شمیر څلور برخه زیات شوی چې د خپلو قضایاو د هواري لپاره محکمو ته ورغلي دي. یوناما وایي سږ کال په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سلګونه پیښې شوي، خو په دې برخه کې یې کره ارقام ورنه کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په منګور ښار کې د میوزیم ودانۍ د تیرې نهې په ورځ یو وار بیا پرانستې شوه. دا میوزیم د سوات د والی په وخت کې د اټلی د حکومت په مرسته جوړ شوی و، خو په سوات کې په 2008 او 2009 کې د ناامنۍ دوران په یو بمی چاودنې کې د میوزیم ودانۍ زیانمنه شوې وه. اوس د دې ودانۍ د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او تیره ورځ یې پرانسته وشوه. په دې موقع د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د موجوده چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالیږلې چې د سوات د ډی سي او کامران رحمان په غږ پیلېږي.
دا زمونږ د پیخور میوزیم نه پس ته الحمدلله ټول نغټ میوزیم دی په صوبه کې، او په دې کې زمونږ د سوات واري سر چې څومره نوادرات یاوه پکې ښودل کیږي، او په دې کې د سوات هیستوري او وسري چې کوم زمونږ سیلانان دي د پاکستان او د بهر ملک هغه که خیری راځي او دا به ګوري او دغې ته زمونږ د تاریخ دغې به ورته پته لګي. دې سره به زمونږ سیاحت که خیری زیاتیږي او خوږیږي. به
د پرانستې په موقع د خیبر پختونخوا لرغوني آثار او محکمې مشر ډاکټر شاه نظر اویل چې دا د اټلی حکومت له اړخه 120 میلیون یورو د لرغوني آثارو ساتنې پروژې برخه ده.
چونکه دا ډېر اهم عجایبګر دی، د دې سیزونه مونږ سره هلته محفوظ پراته دي، نو ان شاء الله زمونږ کوشش دی چې دا مونږ د مارچ په اخري هفته کې یا د اپریل په اخري هفته کې دا مونږ عوامو ته کولو کو، ماشومان راشي، لوی راشي، د بارنا خلک راشي، سیاحت وګوري، د دې علم کې اضافه وکړي، ننداري وګوري. نو دې کې چې کوم سیزونه زاړو مونږ سره سو په خبر کې پراته دي، نوې کودای مونږ د دې سلسله کې وګړي. نه صرف دا چې مونږ بلډینګ تعاون دي مونږ سره کوي، بلکې مونږ څلور ځینو کې داسې کودای نه وکړي چې هغه نه نوې سیزونه دي خو زاړو لګه مونږ ته نوې دي چې مونږ ته اوس ملو شو، نو هغه به مونږ پکې ان شاء الله لګو.
د سوات عجائب خانې بیا جوړولو په اړه د اټلی حکومت له اړخه د لرغوني آثارو پروژې مشر ډاکټر لوکا په دا اړه مشال ریډیو ته وایي. عجائب خانه د لرغوني آثارو او کلتوري شیانو ایښودو یو اهم ځای دی. دغه ودانۍ ټول پاکستان کې په دغه توګه ځانګړي او ړومبۍ ده چې د نوې ټکنالوژي د سوري لاندې جوړه کړې شوه، او د لرغوني آثارو په سطح سوات ډېر اهم ځای دی او لویه پنګه لري. دا عجائب خانې بیا جوړولو مقامي کلتوري ټولنو هرکلی کړی دی او دغې د سیمې لپاره یو ګټور ګام ګرځولی دی. په دغه اړه مقامي آرټس او سوات آرټس ایسوسیشن مشر مراد وایي.
د دې عجائب خانې پیدا خدا ده چې کوم زمونږ لرغونی آثار دي هغه بدلته محفوظ هم شي، بل هغه به دنیا ډېره په اسانه باندې ویني، ځکه زمونږ خودلته ډېر زیات آثار د بودا مجسمې یا د شنور سټوپې د شیزونه دلته وو محفوظ، خو د بدقسمتۍ نه زمونږ سره داسې یو ځای نه و چې هغه پکې پراته، سب په پېښور کې پراته، سب په صوابۍ کې پراته، سب زمونږ سره په ایتالوي میشن کې پراته. نو د عامو خلکو هغه لیدل کتل هغه سر نه کېدل، بل د بهر نه چې کوم سیلانیان ناظرین هغه ته هم د دې علاقې د کلتور او زمونږ چې کوم هغه کلچرل پیټرنز دي هغه شیزونه یا هغه نور موټیو سي دي هغه چاته ښکار نه، نو هغه بس هر سړی وینې پورې دنیا ته به ښکار شي.
چارواکي وایي چې د سوات عجائب خانې شیان به د پېښور او صوابۍ نه ډېر زر بیرته راوړل شي، او سوات کې نور هم د لرغوني آثارو لټون روان دي او هغه شیان به هم دغه عجائب خانه کې ایښودل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه لرو د قبایلی سیمونه او په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه اوریدل شي. وخت غرمې 12 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونه لنډیز وورو.
نن د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د پاکستان، افغانستان او ترکیې د لوړ پوړو چارواکو غونډه په انکره کې پیلېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي لوی څارنوال دفتر وایي افغان چارواکي دې ته زړه نازړه دي چې له هېواده د پیسو د وتلو د مخنیوي لپاره د امریکا ورکړی نظام وکاروي. رپورټونه وایي چې ایران د افغانستان د هرات په ښار کې خپله کنسلګري تړلې ده. ایران وای دوی له شمالي کوریا سره د توغندیو او ایټمی وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای امریکا پریکړه کړې ده چې د شام د اپوزیشن خاصه ډله د دې هیواد د قانوني استازي په توګه ومني.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چرن د پاکستان کورنۍ ورسپانډ په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار رابع اکرم خان دغه اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
جنگ ورسپانډ خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل آئینی موده پوره کوي چې یو طرف جمهوری استحکام لپاره سیاسي کوششونه ښه ثابت شو، خو بل طرف ته خیبر پختونخوا، فاټا، کراچۍ او بلوچستان کې ترهګري، هدفي وژنې، فرقه ییز قتلونه، شوکې او د خلکو تختول غوندې پیښونه ملک د امن او امان مسلې سره مخ دی. اداري وړاندې لیکي چې د بدامنۍ په دې فضا کې باز ډلو یره ښکاره کړې ده چې عام ټول ټاکنې به په پورم نه توګه ممکن شي، نو حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره دا د یو فکر خبره ده چې اغوی د جمهوریت استحکام او انتخاباتو لپاره د امن او امان غیر معمولی ګامونه وچت کړي. ادارې زیاتوي چې جمهوریت د امن نه مضبوطیږي او چرته چې بدامنی او بد انتظامی وي نو هلته جمهوریت نشي راتلی، او د جمهوریت لپاره د فوج تعاون هم ضروري دی. نو جمهوریت او پورامنا او پاکي ټول ټاکنو لپاره سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ تعاون او مفاهمت به ملک او قوم په مفادو کې بوي. ادارې لیکي چې جمهوری حکومت د دې خبرې پابند دی چې عام ولس ځان او مال، روزګار او د ژوند ضرورتو سره سره سماجي انصاف تحفظ هم ورکړي، او که یو جمهوری ملک د ولس د مسلو حل نه روباسي نو دا د جمهوریت منافی ده. اداره اخیره کې لیکي چې حکومت د ملک کې د امن او امان بحالې لپاره موثر لار اختیار کړي چې جمهوریت هم مضبوط شي او د ولس د مسلو او مشکلاتو حل هم روزي. مشرق ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې جمی په موسم کې د لواري ټاپ د بندیدو لوجې د چترال ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي، خو که موجوده حکومت په خپل مقرره وخت د لواري ټنل کار سرته رسولې وي نو د چترال د ولس د مشکلات به دمرنه زیاتې دي. اداري لیکي چې د ټنل کار به د تیر کال 12 میاشتې پورې به مکمل وو، خو موجوده حکومت د لواري ټنل فند ملتان او لاړکانه کې په ترقیاتي کارونو ولګو چې لوجې دا منصوبه تر اوسه پورې مکمل نه کړې شو. اداري لیکي چې حکومت لا پکار ده چې لواري ټنل ورس کې سالور نه تر 15 غنټو لپاره د موټرو لپاره خلاص کړي او پاتې وخت پر کار د تیزې سره وکړي چې دا منصوبه په وخت مکمل کړي چې دا شاند چترال د ولستونځي راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی دی نیوز په یو اداریا کې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری پر هغه خبر رڼا چولې ده چې ترهګرو ته په تعلیم ماتي ورکول کیږي، او د فاینانشل ټایمز په نامه برتانوي ورسپانی بیا پر دې بحث کړی دی چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو لکبله په دې هیواد کې افغان کډوال اغیزمن شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی ورسپانه دی نیوز لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دوشنبه په ورځ د ملالې په نامه د تعلیم د هغه نړیوال فند لپاره د 10 میلیونو ډالرو د ورکړې اعلان وکړ چې تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې وټولن جنو ته تعلیم ورکوي. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری په پیرس کې د دې فند د پرانستې وغونډه ته په وینا کې وویل چې وترهګرو او سختریزو ته به په تعلیم ماتې ورکوي، او په خاصه توګه د نجونو په تعلیم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کیترن ایشټن هم دې غونډې ته په لیږلو ځانګړو ویډیوګانو کې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ورسپاڼې لیکي ولسمشر زرداری بنسټپالان پر دې وغندل چې مذهب یې بدنامه کړی دی. هغه وویل چې د قرآن لومړی ټکی اکرا دی، د کوم معنا چې د لوستلو ده. د ولسمشر زرداری په وینا تیاره او نفرت خوروونکي سخت دریزي له یوې داسې نجلۍ ویریږي چې کتاب یې په لاس کې وي. هغه وویل چې ملالا یوسفزۍ د یو ترکی پسند پاکستان سمبول ده او د تیارو استازو پرې برید وکړ. د هغه په وینا د داسې اوږدمهاله سیاسي اصلاحاتو اړتیا ده کوم چې د تعلیم لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر زرداری وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې نجونو ته د معیاري تعلیم د زمینې برابرولو لپاره له پاکستان سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپل پیغام کې ویلي وو چې د بې تعلیمۍ تشه ډکول د اقتصادي پرمختګ نسخه ده. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې افغان کډوال اغیزمن شوی دی. مقاله لیکي د افغانستان مزار شریف ته نږدې د یو کلي اوسیدونکی نصیر یو کال وړاندې د خپل واده لپاره له ایرانه ستون شوی و. اوس چې کله هغه د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره بیرته په مزدورۍ پسې ایران ته ولاړ نو ډیر ژر ورته معلومه سوه چې هر څه بدل شوی و. ورځپاڼې لیکي د لانجمن اټمي پروګرام پر سر پر ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو له کبله د ایران ریال یوازې په روان کال کې 15% راټیټ شوی دی. د دې له کبله هلته د افغانانو لپاره د کار کول بیخي بې ګټې شوی دی. نصیر وایي پر ده تر $6,000 د واده د خرڅې باندې دي او څه کم $1,500 به هغه چاته ورکوي چې دی ایران ته اړولی و. ورځپاڼه د دې افغان مزدور له خولې لیکي چې دی اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه به دا دومره پیسې ادا کوي او افغانستان ته هم بیرته نسي تلای ځکه چې هلته هم د خلکو پوروړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په ایران کې افغانان د ځایي خلکو په پرتله په لږو پیسو کار کوي او هم یې بیمه نسته نو ځکه کار ورکوونکي د ځایي خلکو پر ځای افغانان مزدوروي. نصیر چې کله بیرته ایران ته تللی دی نو د تهران په ختیځ کې په یو رستورانت کې کار کوي کوم چې دته د ورځې څه کم 1,200 افغانۍ ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه نصیر په دې نه دی خبر چې د ده پر ګټه دا دومره اغیز پر ایران د لګیدلو بندیزونو له کبله پرېوتې ده.
والز سټریټ جرنال ورسپان لیکي له هغې وروسته چې د امریکایي چارواکو په خبره د افغانستان او پاکستان په تورخم پوله باندې د افغانستان خوا ته د غیر قانوني ټکسونو راټولولو پر ضد کاروایی کیږي. د افغانستان حکومت دغه چیک پوسټ باندې کار بند کړی. دا د هیواد کسټم پوسټونو باندې د حکومت لخوا د تحقیقاتي کاروایی برخه ده. د مقالې غټ ټکی زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې برابرې کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د غیر قانوني ټکسونو خلاف کاروایی شروع کړي چې دغه ټکسونو سره په مبینه ډول یو شمیر زورواکانو ته ګټه رسیدلې. وال سټریټ جرنل لیکي دا ګام لوړ پوړو چارواکو د ورځپاڼې د یوې مقالې پر دې عمل کې اخیستې چې دا یو با اثره گورنر پاړه دي. ورځپاڼه د افغانستان د خزانه وزیر عمر زاخیلوال د خلی لیکي کابل له تورخم پولې د سامانونو تیرېدل بند کړي دي چې دغه لاره له کابله پېښور ته ورسي. د امریکایي چارواکو په خبره په دغه پوله افغان چارواکو د قانوني ټکس نه علاوه غیر قانوني ټکسونه هم لګولي دي. دوی تور لګوي د ننګرهار گورنر ګل آغا شیرزی لپاره دغه ټکسونه ډېر ګټور وو. ورځپاڼه لیکي گورنر شیرزی مخکې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې سیاسي بڼه لري. د کرزی ویان ایمل فیضی په خبره 13 میاشت نوموړي په پوله په کسټم پوسټونو د غیر قانوني ټکسونو راټولولو د عمل تحقیق کولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. ایمل فیضی وایي د کرزی یو سلاحکار محمد طاهر صافی په مشرۍ کې د دغه کمیشن غړو د هیواد په مشرقي او شمالي برخو کې د 12 ولایتونو دوره کړي چې د چارواکو په خبره د ګل په ورځ ننګرهار ته ورغلل چېرته چې له پاکستانه سامان وړل کیږي او دا یو مهم مرکز دی. ورځپاڼه لیکي د کمیشن لومړی رپورټ چې وال سټریټ جرنل ورته بیا کتنه کړې او یوازې د شمالي برخو په اړه دی دا وړاندیز پکې ورکړل شوی چې د تخار ولایت گورنر په ګډون هغه استخباراتي چارواکي دې له کاره لرې کړل شي چې ازبکستان او تاجکستان سره په پولو د سار د چارو ذمہوار دي. ورځپاڼه لیکي لومړی رپورټونو د ننګرهار په حق له معلومات وړاندې نه کړل چې پکې په دروستیو کې په تورخم پوله د غیر قانوني ټکسونو کار بند کړل شوی. دغه مقاله چې پکې د رابطو امریکایي ډیپلوماټان او د ځایي ټرک ډرایورانو خبرې راخستل شوی دا تفصیل پکې ورکړل څرګندل شوی چې څنګه د پاکستان نه ننګرهار ته سامان وړونکو ډرایورانو شیرزی فنډ ته پیسې ورکولې. د امریکایي چارواکو د اندازو سره سم گورنر شیرزی د دې سکیم سره هر میاشت تقریبا $4 میلیون ترلاسه کولې، خو د شیرزی ویان په دې اړه د څه ویلو نه انکار وکړ. د کمیشن د رپورټ تر مخه د تخار ولایت گورنر احمد فیصل بیگزاد د ولسمشر امر باندې عمل ونه کړ، خو هغه هم په خپل ولایت کې د غیر قانوني ټیکسونو د اخیستل کېدلو نه انکار کړی.
ملیح امیرزاده و چې د وال سټریټ جرنال ورسپانی د مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. هم په افغانستان په اړه بل رپورت لرو. په ننګرهار کې یو شمیر خلک په دې خبرې اندېښمن کړي چې ګونی د 2016 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، افغانستان به یو ځل بیا د ګډوډو ښکار شي، خو عام ولس بیا دا اندېښنه نه لري. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد یو رپورت تیار کړی دی.
لکه لنه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو پریکړه کړې چې د 2014 کال وروسته بل افغانستان څخه وځي، نو یو شمیر خلکو سره اندېښنې پیدا شوې چې ګوندې د افغانستان حالات به ځل بیا کړکېچن او ټولنه به د فقر او بدبختۍ په لور روان شي. د دغو اندېښنو د لمنځوړلو لپاره افغان دولت ته څه کول پکار دي؟ د ولس مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره مسؤلیت جوړیږي او نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟ دغه پښتنو ته د جواب مندلو په موخه په جلال آباد کې د مثبت بدلون په نامه یو خپلواکي ټولنې یو غونډه را بللې وه چې شنونکو پکې خپل نظرونه څرګند کړل. د مثبت بدلون ټولنې یو تن فعال غړی عبدالبصیر سباون وایي چې بهرنیان په قصدي ډول په افغانستان کې د خپل حضور په خاطر داسې اندېښنې تبلیغوي. نوموړی وایي
بهرنیان په قصدي ډول غواړي چې زمونږ د عامه خلکو ذهنیتونه په تشویش کې واچي، په اندېښنو کې واچي، او دوی هغه خپل حضور لپاره لارا پیدا کیا و دلته د خلکو ته داسې وخی که موږ نه یو نو تاسو ژوند نشی کولای. موږ غواړو چې خلکو ته دا وخی که بهرانیان نیم وي نو موږ به یو نظام ولرو.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری وایي چې که چیرې د بې ثباته مشرانو د خودسرۍ مخه ونیول شي، نو د بهرانیانو په وتو سره به په ملک کې امن او امان پیدا شي.
نړیوال ځواکونه چې کله موږ سره دي، موږ امنیت نه لرو. که چېرته دوی ووسي یا نه ووسي، موږ ته مهمه نه ده. موږ ته مهمه دا ده چې ټول افغانان سره یو ووسي، او دغه زموږ کوم ځینې مشران چې د افغانستان په ورانولو کډیر علاقه لري دغه خپل سر ته پرینه خودل شي، افغانان سره یو وسی او د دوی د ورانه او د دوی د ورانکاری مخه ونیسي.
د ننګرهار د اریانا پونتون د سیاسي علوم په هنزي استاد شیرالم املوال وایي بهرنیانو ته پکار دي چې خپل ټول جنگي وسایل افغان دولت ته پریږدي او د اوږدمهاله مرستې تعهد وکړي، نو افغانستان به د ثبات په لور روان شي.
افغان دولت باید خپل بهرني ملاتړ په دې قانې کې چې دوی لپاره دومره مالی امکانات برابر کړي چې په دغه پاتې یو نیم کالو کې خپل د پاوست شمیر د کمیت او د کیفیت له نظره پیاوړی دوی ټول هغه امنیتي او پوځي امکانات، وسایل، وسلې، ټانکونه او نور تجهیزات په مکمل ډول افغان دولت ته باید وسپارل شي.
دغه غونډه چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده، اکثریت یې په دې باور و چې افغانستان کې جنگ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې پیل شوی او د 2014 کال وروسته چې بهرنیان له افغانستان څخه ووځي، دوی به یو خپلواک او پر امن هیواد ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا خبری اجنس اسوسییټډ پریس وای په تیر شاوخوا یو نیم کال کې د پاکستان د هوایی ځواکونو 14 الوتکې راغورځېدلې دي. د اجنس په خبره په دومره لوی شمیر کې د الوتکو راغورځېدنو د دې الوتکو د عمرونو په اړه داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړي چې چارواکي د پیسو له نشوالي سره مخامخ دي. د دې مقالې لنډیز به له عبدالحی کاکړ واورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجنس دغه ځانګړی رپورت د پاکستان د هوایي ځواکونو د راغورځېدونکو الوتکو د وجوهاتو او ورسره تړلو اندېښنو په اړه جوړ کړی دی. اجنس وایي د دوی د ریکارډ مطابق د تیر کال د مې له میاشتې راهیسې د پاکستان فضائیه 14 الوتکې راغورځېدلې چې پکې نیمایي معراج جنگي تیاری دي. د اجنس په وینا د دې هېواد په 400 جنگي الوتکو کې 25% معراج الوتکې دي، په دې کې ځینې آن 50 کاله زړی دي. په راغورځېدلو الوتکو کې F-7 جنگي تیاری هم شامل دي چې لچنه اخیستل شوی دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د پاکستان فضائیه چارواکو له دوی سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د پاکستان فضایي پخوانی پایلټ سجاد حیدر اجانس ته ویلي د الوتکو راغورځېدنو نه یوازې د تیارو د عمرونو بلکې د دوی د چلولو د قابله ساتلو د کارونو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي. د پاکستان د فضایي پخوانی مشر تنویر محمود اسوسیټډ پریس ته ویلي دوی په ډېره کمه بیه د الوتکې اخیستې جوړې کړې او د الوزولو قابله کړې دا ځکه چې دوی د پیسو له کمښت سره مخامخ وو. اجان زیاتوي لکه چې د پاکستان او امریکې تعلقات خراب شوي پاکستان د خپلې فضایي د جدید کول لپاره اوس د چین په لور مخ اړولی دی. پاکستان اف 7 الوتکې له چین اخیستې دي او په دې وروستیو کلونو کې د اف سی 20 په نوم د پرمختللو الوتکو د رانیولو سودا کړې ده. د پاکستان فضایي د پخوانی مشر تنویر محمود په وینا د په وخت کې دوی د جی اف 17 د اخیستو کار ځکه پیل کړی چې په دې پوه چې نور دوی له زړو معراج تیارو او نورو چینی الوتکو څخه تر ډیره وخته کار نسی اخیستلای.
عبدالحی کاکلو چې د اسوسیټډ پریس د مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کولو زو د شمالي وزیرستان تحصیل شوال ته د شمالي وزیرستان تحصیل شوا کې آباد خلک وای چې سو میاشتو رئیسی په سیمه کې بجلی نشته چې لکبلې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د دې خلکو د دې سیمې خلکو د ستونزې د مشال رادیو خبريال چې کوم په سیمه کې موجود دي په دې رپورت کې راغون کړی دي.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوه چې خواوشا یو لاک آبادی لري د غلطه آباد خلک وای هسه خوې د بجلی لوډ شیډینګ د کالونو نه روان دي خو د تیرو سو میاشتو نه د غلطه بجلی په مکمله توګه غیبه ده چې له امله یې د برقي بجلی سره تړلي ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. د سیمې اوسیدونکي فیض الله وای چې دومره بجلی ورته په ورځ کې پری دي چې تش دس کلو اوبه پوره کړي.
مشکلات خو دومره ده چې دار د ټیپ په جهان کې بل شي سره نشته لکه مستر بجلی مشکلات ویل چې ځان خلک نه په یو میل کې دي ځان نه په دوه میل کې دي بو په شدونه ګرځي په بجلی باندې تقریبا د درې کلو شي په میز دامه زه وای ویز د درې میاشتو په روخه ورکا درنه بجلی.
دلبر جان وای د ګریډ والا ورنه پیسې غواړي او کا پیسې نه ورکوي بجلی هم نه وي او ټوله شپه زنانا دلګاډو او چینو نه اوبر چلوي. کلامو چې په دې اړه د تحصیل شوا پولیټیکل انتظامی تحصیلدار فضل ودود نو پوښتل نو دوی اوه
واقعي چې د شوی تحصیل خلک چې کوم دی هغه ته ډېره زیاته مسله ده د بجلی حواله سره ځکه چې کوم د وبډې والا دي که د پیسکو والا دي که د ټیسکو والا دي یو خبره دی دا کوي چې دا لاین ورلوډ دی. موږ دا ګریډ والا سره دا ډیسکس کوو چې مونږ د شوی او کبلنخیل ایریا ورسره واچوي نو د دې آبادی د سپینوام تحصیل نه کمه ده باوجود د دې آبادی د کموالي دا لاین ورلوډ دی. نو آیا دا مسله په لاین کې ده یا دا مسله په ګریډ کې ده؟ په دې باندې ډېر زیات مونږ جرګې وکړو په ټال ګریډ کې. یو سجیشن دا راغی چې متبادل فیډر انتظام دی ورته وشي چې کوم منسب د کامران دا خبره ورسره وکړو ځکه چې دا یو مستقل حل دی دا نه وي چې کوم دا لاین نه چلیږي.
دا یو سوال په ځواب کې چې ځایي خلک شکایت لري چې د ګریډ والا ورنه پیسې غواړي او کا پیسې نه ورکوي بجلی هم نه وي په ځواب کې نو موړی زیاته کړه
سناسو داسې توامي شکایت هغه مونږ ته موصول شوی په هغه باندې مونږ د ټل ګریډ د حکام سره دغه وکړه ایس ډی او سره راغلی خپل هغه ته مونږ دا شکایت وړاندې کوي چې داسې سټاپ سټاپ کې ځینې کسان داسې دي چې هغه لکه بدنام دي د هغه خلاف تاسو خو کوشش وکړي فوري کاروي وکړي. دا خو یو ډېره خبره شوه چې مشال ریډو لکه دا خبره د حکام او دغه تر رسوي د شوی تحصیل چې کوم د دوه میاشتو نه د بجلی د مسله ښکار دی چې
د سیمې خلک د دولت نه غوښتنه لري چې د دوی د بجلی د غستونزې ته د پاملرنه وکړي چې مستقل حل یې وباسي.
د سیمې نه د مشال رادیو خبر ریالو چې د شمالي وزیرستان د تحصیل شوال د سیمې د ستونزو حال یې تاسو ته بیانولو. موږ قبایلي سیمه مومن جلسه کې پاتې کیږو. ګورنمنت کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز غلنی کې زده کوونکي وایي چې دوه کاله وړاندې د کالج نه 19 استادان وستلی شوي وو او د هغوی پر ځای بیرته څوک نه دی اخیستي چې د دې له کبله د دوی زده کړې متاثره کیږي. نور حال د سیمه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د ګورنمنت کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز غلنی زده کوونکي وایي چې دوه کلونه وړاندې د کالج نه وستل شوي 19 لیکچرران بیرته او یا د هغوی په ځای نور استادان لا هم نه دی اخیستل شوي چې له وجې د هغوی زده کړې متاثره شوې دي. په محمود جنسی کې د کمرشل تعلیم او د ساينسي زده کړو لپاره د دې یوازنی کالج یو زده کوونکی عدنان چې زده کړې د بی بی اے آنرز مضمون دی مشال ریډیو ته ویل.
دین مخ کې پکې بی بی اے بی آی ٹی وا هغه هم خاتمه کړله، بی آی ٹی پکې وا هغه هم خاتمه کړله او بی بی اے خاتمه کړې ده. اوس پکې څوک ایڈمیشن نه لیسا پکې نشته. مخ کې پکې ستر د کانټریکټ والے کې جران او هغه ته خاتم کړل، نو اوس یې په لباقي نه جوړ کړی.
یو بل زده کوونکی وویل چې کله کالج ته راغلل نو تعلیم ډیر زیات خروانو، ولې دا سات ډیر زیات د ستوندو سره مخ دي؟
جی زما نوم مسرت شهر او زم د بی بی اے 6 ترم سټوډنټ یم. خو جنہ خو سکه او تیر کال په بی بی اے بی ٹی کې د سره ایڈمیشن شوې نه دي او چې کوم د ایجنسی سټوډنټان دي نو هغه یا زی خطا سټلتا او چې د چا واس کی او کله چا نکی ګن مجبورای نه بس یا پاتې یا سیمپل بی او غیره ته دي.
هم دا میګانو منډه یو بل ځوان چې په کالج کې سبق وای وای ول چې د هغوی مالی حیثیت دومره زیات نه دي چې د لورو پروتو سیمو کالجونو ته لاړ شي. باید حکومت ته په دې کالج کې د استادانو شمیر پوره کړي.
سن الله د باري او سرجیک د اچ ار بوک سپیشلایزیشن ټیچرانو د مارکیټینګ سپیشلایزیشن ټیچرانو او فینانس وارن در په در دي اچ ار والو به سر کول لري او مارکیټینګ والو نوم شانم نشته.
هم په دې کالج کې په کال 2010 کې یو شمیر استادان د کالج نه وستلی شوی وو. یو استاد محمد اقبال مومن چې هم د سیمه وسیدون کې دی وای ویل د هغوی د وستورستو کالج کې د زده کوونکو شمیر هم ډیر کم شوی دی.
د کړه پروګرامونو شروع نو په کالج کې غلنې کامرس کالج په موږ ذکر کوو چې 25 تعداد مکمل شو. اوس هغه تعداد چې کوم مطلب ټوټل د 100 پورې باندې 120 پورې تعداد پاتې دی صرف انټر لیول چې دی یاري کې نو را پروګرامونو مکمل ختم شو. په پاتې کې بیا دا پروګرامونو دوباره شروع کړی شي. دا دوباره شروع شي نو غریب سره والے پر باندې وړي خسته پروګرام دی.
بیا موږ د کالج د پرنسپل ظهور احمد سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
نو هغه دې ته ما هم دې درسو په څنګه مخې چې کوم پرېږي ګل هغه مو سړي کلو خلا کبي سمې برابر نه کړه. موږ سره څه کسانو هغه एकदम کیو وستل فکس پہ والا او کاري دې راځي پرې خوته مثلا دا چې موږ وایي چې کم اس کم دا 14 کسان به څنګه 15 کسان مړه کی کنه نو موږ په خپل کاري دې کو چلو.
خو د ظهور احمد په وینا د استادانو د کمیلو وجه د ماشومان سره سره هغه ته هم ډېر زیات ستونزې ورپېخې دي. خو بیا هم هغه لګیا دي او کوشش کوي چې دا مشکل سناسه حل کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پینزو بجو.
د هندی فلمونو ځلانده ستوري دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خان وو په پیښور کې په کال 1927 کې زیږیدل وو او نن هم داغه د کور د پیښور کې سخانه محله خدادات کې موجود دی. داغه مینوال وای چې حکومت دغه کور کلتوري ورثه وګرځوي. نور حال د پیښور نه د مشال رادیو خبريال خالد خان نه کوي.
پیښور کې د فلم او فن مینوالو د هندي فلمونو زلنده ستوري دلیپ کومار سالګره یا د زیږن ورځ د نهې پورس اومانځله او د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور تاریخي کیسه خانه محله خدادات کې د یوسف خان کور کلتوري ورثه وګرځوي. پیښور پریس کلب کې د یوسف خان د سالګره په دغه دستوره کې د نورو نه علاوه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین هم کې کټ کړو. چرته چې دلیپ کومار او د هغه میرمن سایرابانو د ټلیفون په لار خپل مینوالو سره د سالګری مبارکي او نیکی هیلې شریک کړي. دلیپ کومار وویل چې هغه د خراب صحت له وجې ډېرې خبرې نشي کولې، خو بیا د هغه میرمن وویل چې د هغه خاوند اوس هم خپل کور خار او خلکو سره ډېره مینه لري.
یاد
د کلتوري ورسي د سازمان مشر شکیل وحید الله په دې مهال د خیبر پختونخوا حکومت نو وختونه وکړه چې نه صرف د دلیپ کومار کور کلتوري ورثه وګرځوي بلکې د دې د تحفظ او مرمت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
او دا د افسوس مقام دی چې صوبایي حکومت اعلان کړو او دا اعلان ډېر خیر مقدم په ټول دنیا کې شو په ټول نړۍ کې شو او اچانک حکومت د خپل وعده نه کوم دی غوړي پشا شو دا غټ نقصان د کور ته هم رسی کور شکم دی دغه سرته هلو ځاسي چې بالکل دره غورځیدو په پوزیشن کې دی او زموږ کوشش نندارې چې حکومت دا اپیل وکړي چې دا کور دی چې کوم وعده تا کړو او چې کوم والے او دغه د تحفظ لپاره شکم دی سنجیده او ملي اقدامات وکړه.
وتل جرنالیست او لیکوال یونس کیاسی مشال ریډیو ته وویل دلیپ کومار چې کله پیښور په دوره راغلی نو هغه ورسره او کله چې محله خدادات کې زوړ کور ته لاړو نو د خپل ماشوموالي کیسې ورته یاد وی.
دا زمون فخر دی دلیپ کومار چې یوسف خانو میو او د پیښور نه تعلق او اوس پورې د پیښور تعلق نه غیادیږي او هغه اوس پورې خپل خار خپل زوړ کور پر خلک نه یری. د خاص جار کړ چې سکور خپل قتل غواړم نو مونږ ټول لاړو د چلوس په شکل کې دی مونږ د کور وته خولو هلته بیا یو دالان دی د هغې طرف اشاره وکړه چې دلته به زمونږ نیا ناسته وه او مونږ ته به کهانیانې اورولې.
دا شان د محله خدادت اوسیدونکي وایي چې هغوی په یوسف خان فخر کوي او غواړي چې حکومت د هغه کور په بیه واخلي او یو تاریخي او کلتوري ورثه یې وګرځوي.
زما نوم عبدالکلیم قریشي دی د اوسیدونکو یم او هغه دلته اوسېدو دی جماعت کې زما پلار سره یو ځای سبق ویلې او کار به دلته او هغه دلته ټول مقامي خلک وو. آخري وخت راغله ما په خپلم کتل او سره باندې مو سره مونږ سره په خپل ملاقات هم کړو دلته په مکمل فنډي وغه فورم دلته اوسېدو.
د پښتونخوا د کلتور وزیر میافتیار حسین په دغه محل اول چې د دلیپ کومار دغه پنځه مرله کور اخیستو کې دوی ځنی خندانو سره مخ دي او ډېر زر به صوبایي حکومت دغه کور د صحیح مالکانو نه په بیه واخلي او کلتوري ورثه یې ګرځوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه اخري رپورت تاسو لپاره وړاندې کوو. د کتاب د مینوالو لپاره د کتابونو اتمه نړیواله میله میگا محمد کراچی خار په ایکسپو سنټر کې پاتې ورسیده. په دغه نړیواله میله کې د کتاب لیکونو مینوالو ګډون کړی وو. په کراچی کې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی دغه میله ته ورغلی او دا رپورت یې برابر کړی.
دغه میله د پاکستان د کتابونو د خپرندوی ټولونو اتحادیه لخوا جوړه شوې وه. د میله د جوړونکو وینا و چې د کتابونو په دغه نندارتون کې د امریکا، هند، ایران، سنگاپور، سعودي عرب، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو څخه راغلو خلکو د کتابونو سټالونه لګولي وو. د میله د جوړونکو د ډلې غړي ماهر اشرف مشال رډیو ته وویل چې د کتابونو په دغه پنځه ورځني نندارتون کې په لکونو کتابونه وپلورل شول.
دی وای میله بالکل کامیاب ده او هغه ځکه چې میله کې د دوه لوکو نه زیات د کتاب مینوالو برخه واخیسته او په مختلفو موضوعاتو لیکل شوي د درې لوکو نه زیات کتابونه وپلورل شول.
په میله کې د تاریخ، ژبې، سیاست او مذهب ترڅنګ په ګڼ شمېر نورو موضوعاتو کتابونه د کتاب مینوالو په وړاندې ایښودل شوي وو. د کراچۍ یونیورسټیز د کوونکي جاوید خټک چې په دغه میله کې یې یو شمېر کتابونه اخیستي دي وایي
ما خو پنځه کتابونه واخیستل. د ډاکټر مبارک علي ولا او په زر روپۍ کې اخلاص هم کتابونه پکې ارزان دي، ډسکاونټ ورکوي کنه. په دې کې خو تقریبا هر رنګي کتابونه ملاويږي مختلف ژبو ول.
د شوکت په نوم میلې ته راغلي د یو تنوینا وجه کڅ هم د اردو، سندۍ او انګریزي ژبو په ګډون د ګڼ شمېر د نورو ژبو د کتابونو سټالونه لګېدلي خو د پښتو د کتابونو یو سټال هم هغه ته په نظر ورنه راغلی.
د پاره دا غوښه د اګزیبیشن او د کتابو نو موږ سړی د کتابونو به وګورو مختلف قسم کتابونه خو موږ کم شی چې خاص فوکس و چې مې غوښتل د پښتو ادب په حواله یا د پښتو تاریخ په حواله باندې نو هغه څه خاص اویلیبل دلته نه و. په نورو زبانو کې خو ووایه زموږ د پښتو خاص کار د پښتو ژبې لیکل کتابونه نه سره پیدا خاص.
د د کتابونو د مینوالو وینا ده چې که څه هم ډیر کتابونه اوس هم دوی د انټرنیټ له لارې کتلی شي، خو په کتابي شکل د کتاب د لوستلو اهمیت په خپل ځای ډیر مهم دی، او همدا وجه ده چې په کاغذي بڼه چاپ شوي کتابونه ډیر اهمیت لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندۍ خبرونو کې برخه واخلئ.
پته مو ده مشال ریډیو، M A S H A A L R A D I O.